درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیشنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبی آسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره افغانان چې د طالبانو له لوري د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور استلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیشنه شولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت ته نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولی شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شووله چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لوبي سیکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخوانی جمهوری نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مختوړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخوانی نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سشکال د کندهار د انارو صادرات خېدي او تر دې دمه 15,000 ټن صادر کړي دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انارو فصل سشکال شوه، څو میاشتو کې چې انار را رسیدلي د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوي دي. ځای رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سشکال د انارو حاصلات 10% زیات شوي دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی مرچه بمباری کړه. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونې په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه په ورځ د دو انتحاري حمله کوونکو د برید په جواب کې کړی دی. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمېر وسلوال وژل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې هم دراز ویلي چې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلو سمڅو سنگرونو او نازایونو بریدونه کړی دي. او کاینی چارواکی وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغه بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدوري د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېری دودي
تاسو مینه ولې زده یم سکوټ واسنه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنان سره بغاری و مې جاړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوو زمينه برابر نه ده، هیڅ نوو د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات دي.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی. په کندهار کې سشکال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواړو بیا مجبور یو پر نردانه ولا باندې ارزان او فلورو اکثر موږ نردانه کوتو تو ګرځای ششانار چي دا بیا په نیمه بایرا سغړ.
نن د ادمي تشدد نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله ل افغان
دی شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9:15 دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزی پرې کوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي ک بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمل په افغانستان کې له نږدې 12 میلیونه افغانانو سره مرستې بندي کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بې وزلي او اړمنې مېرمنې وای د فقر له امله ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمل له افغان مېرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو ایف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړې دي. ډبلیو ایف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د ماړولو او د قحطۍ له امله د مړه کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا اندېښنه ښیي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر بې وزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسېدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کوره راوړم ورور دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کوره راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شینه لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واسنه نه لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنان سره بقار و م جاړم ناشته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشومی ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه اوبه ورکولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوه دی.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرسته نه ده کړې. ناروغان هم لرم هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و ډاکټر ویل چې میکروبي شوه ده.
دا د هغو میلیونونو افغانانو له ډلې دی یو شمېر بې وزلو د ژوند کیسې وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې شزی له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې هم دراز د دې ادارې خبرداري وایي چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنۍ مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودل افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه. هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغېز به تر ډېره په ښځو وي. او څه فکر کوئ تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډېره ښځې اغېزمنې کېږي؟ لاتې تاسو په څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګۍ او دا د ښځو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډېر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دي په افغانستان کې، هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغه هلته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې دا قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی ده په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فسادۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي. نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر و بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دا 30% یې دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان نجونې، د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسه نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دو کې. کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیه مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډیوی امرخیل څرګندونې مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره کوله واورېده.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیله منیسه کاکړه هم وایي چې په تیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي، او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
په خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمېره ښیي چې تر 800 پورې هلته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي په دې کې چې دي تر درې نیم سوو پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی ځکه چې هغه اکثریت پکې کارټونه لري. کراچی کې نیول چې دي هغه تر اوسه یا دوامدار دي بند شوي نه دي. د افغانانو نیول
خپله پاکستاني پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر یو میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډېره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه تر لاسیوی او برخانار په کریټونو کې بسبندي کوي او پاته نور چې چاودلې دي په پلاستیکي کڅوونو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بستسیوی انار چې لومړی درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې ایښودل سوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د انار دانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږکال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي او هم یې د شپې په نوم نباتي مرض کړی.
مشکل یې دا دی چې دوی پوز غټوي چوي د شپې هوا خو نه کده د ورځې ګرمي ده پر بوختي ده. دوهم یې دا دی پوز شوته نیولې دي ګوره ګوره شوته ده رنګ وایي نه دا شوته ده. هغه دې ژوندون کې دا پوز کلک دی چې دې ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رک مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنیوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او غیر منظمې هوا له امله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن شوي دي.
انا خو نو شش کاله شوته کړه ده چاوت کې پروش کال چې به و مچ دلولې شش کاله ده چاو سپازای خلک بزګران د وبو کمښت یو بنه ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې څو غاښ بزګران څه تجس ول نو شش کاله به سکه دي. دا هم دا شوته لري ته تور د اخره شوته ده پوسټ نس زین غټوي بار و چوي موږ بار بیا مجبورې چې پر انار دانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ انار دانه کوتو تو برداشت شش انار چوي دا بیا په نیمه بایره سغواړي.
د انارو هغه برخه چې چاودلې بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ور نوي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅخه انار دانه باسي او چبيي. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي انار دانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالې به یې چټه ده.
کڅوړه په چا غواني په نیوي غواني په شپته بس موشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ راوړل ته بیا موږ دا اس چین پک شو تور ته ګوره دا خلاص د انار دانې بیا چې موږ کارټن ډکو هغه شش دانه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن چنیان راخیږي بل هغه ور کړی په لاس غونی ورکو را دانې کوي
دوا ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو مست تاوان کی خو یو کسونه په چاو په پنځه بیاو په پنځه شپته غانی مخ په لرنی وای نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبره شي نه پات کیږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 15000 هکتار ځمکه د انارو باغونه ست چې 270000 ټن حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به لسلنه زیات وي. د کرن ریاست بیان نګالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمی همکاري کړي.
کندهار کې په 15000 هکتار ځمکه باندې سش کل انار کرل شوی دي چې کلنۍ حاصل یې 2,03,500 یو څلوېښت ټنه ته رسیږي د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د ارز زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري، دوی ته سالمې مشورې ورکوي او دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړي دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړي دي.
د کندهار د انارو صادرات د بخېدو سره سم د لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ته رسېږي.
د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانیستلو له امله دوی ته اسانتیاوي برابرې شوې دي. دوی وایي له څه باندې درو کلونو راهیسې دا سیمه ایز بازارونه د پولې دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوي وو او د سیمې اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانیستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شوو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانیستلو په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
واقعا خوشحال هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانیستل سول. اوس موږ کولای سو خپل سیمه ییز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو اوسیدونکی میرولا وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو اوسیدونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
سین درگذشته راهه هم باسته بود، مزدور بود، آل راهه هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د اورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله وایي
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانیستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووټنونس ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانیستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ لتاف سره.
نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې په مناسبت نومول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني دا. هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 21مه کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو څو ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغه میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو دوه ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی څو ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
په تیرونو پلټونو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر سفده محمد اشرف غني ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غني دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د دوه تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وایي چې میړه یو پوځي ډاکټر و او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یوه سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا واک ته له رسېدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط دوه ورځې وروسته د شپې په شاوخوا یوه بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې سا ورکړه او مشر ورور یې په یوه سترګه وړوند شو.
نوم
یې مجیب و. له دې ځایه ووته ویلې مور جانې دلته جګړه ده، کندوز ته لاړه. د ورور په کور یې د هاون مرمۍ لګېږي، ټپي کېږي. تر سهاره ټولو ته زنګونه وهي او ویډیوګانې یې ډکې کړې چې ملګرو ته ووایي زه داسې قوي یم. مشرور هم په چره ولګېد او ړوند شو. هلک یې سبا د کندوز روغتون ته یووړ، هلته یې سا ورکړه.
دا مور وایي تر اوسه نه پوهېږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د څلورو لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره یې په دې توپیر سره چې د طالبانو حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت
په طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپلواک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي،
استفاده میکنن، د خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چې رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې دغه تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
تال او تال
دا نوی تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212240.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 9:10 دی. مخکې تر دې چې نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث در واوروي، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي آسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، اکثر افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستاني پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو د دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شووله چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی چې سږکال د کندهار د انارو صادرات ښه شوي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د پی کی کی پر مورچو بمباري کړي دي. او اوکراینی چارواکی وایي چې روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړي دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سنبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت ځکه وتړه چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوو او له بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند د ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کېږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګون نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ترې طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکی ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم یې افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره، آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ته ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لري، خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته واوریدونکو ته. عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویا ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یوه لویه حقوقي خلا ده. په دې معنا چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لویه حقوقي ستونزه ده. را اروپایان که مشخصا د اندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دائمی دوستی وجود نلری. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره، چې په کابل کې حاکمان دي، له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول رابط درلودلی دي. په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنسولي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او له بلې خوا نه د ما نظر دا ده چې اندیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړې ورکړې لري، او لرې به منی چې د کابل نه
ډیپلوماټان ومني. سنځه صاحب، فقط غيوا بل پوښتنه کې تاسو ځواب کړئ، نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګرۍ او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به طالبانو لخوا د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شي چې په ډیر راتونکو کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هیواد ته ډیر افغانان ځي او راځي، او د سفارت فعالېدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بحث درلوده چې هندیان کله چې په 2020 کال کې خپل سفارت پرانیزي، هلته ډیپلوماټان لیږي. په دې طبیعي ډول دا ډیپلوماټان او طبیعي کار دی ناست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې انډیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطح کې د عادي ډیپلوماټانو په سطح دا روابط یو شکل د اشکالو یا په تخنیکی بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده چې کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، یعنی تحصیلات ها چند رو سو تصفانه اوی تا در موجوده حالا دست روز بنگی.
مننه کور ودان ده حقوقی چاروپو او ده کابل پوهنتون ده حقوق و سیاسی علوم ده پوهنزی پخوانه استاد نصر الله ستانکزی چه په ده بحث که مرا سره گردون وکل کور ودان. ده موگ بل میلمه ده افغانستان ده ولسی سیاسی جرگی مشر صدیق منصور انصاری هم ده تلفون لاری سره وصل شوه ده. انصاری سب تاس تا درجو ستانکزی سب دیر وقت ندرلوده ده لپاره مو اغا دو پختنی لخاقل ستانکزی نمطرح کرلی. تاسو ده اقدام چه ده ولا ارزوی نوی دلی سفارت وترل شو؟ په خوانه ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي، آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې ستاسي خاګي ستانکي همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو په تیر نه دی دوه کالو کې طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و دا غوی له فرار وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت وو او تیر ځل طالبان راغله غوی فرار وکړو مګر غوی هغه نوم له ځان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې رپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هیڅ پرې نه ښودل د نړۍ په هیڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هیوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرېکون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري د هغوی مالي چارې د هغوی د شفافیت مسایل د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغې ته سفیر نه شي ویل کېدی خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې مکس په کار دی که چېرته د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا تو نور زینو که نمائندگی بش پلی تغییلی بی او بل شاعت نوی سپارلی یا ده سپارلو اراده ونه لری دا با زه فکر کوم هاگو افغانانو تا چل تا پزده کلو بخ دی او زرگونه دی یعنی هر کال تا زر و شاوخوا یا زر و تر دوازر افغان محصیلین با هندوستان تا تلال تا بی لوری زدکلی کولی څوک د لن محالو پروګرامونو د لپاره تللی وو څوک د لیسانس ماستری او دکتورا لپاره هغوی ته به د کنسولۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړی شي او تر څنګ به یې په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا هغه اړیکو موضوع ده او بل د دواړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت پخوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي سږ کال هم ورته اعلان کړي خو آنلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نوي افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګونونه څرګند کړي. ورسته به د څو تنو واورو خو د سیاسي چارو شنونکو طاهر زلان ته هم خره خلاص توي چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب تاسو څرګندونه واوري د انصاري صاحب مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل تر اوسه پورې دغه سفارت پرانیستی او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوی دیلی په سیاست کې د بدلون پیلموي، ځکه نوی دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل داسې محتاطانه دریځ غوره کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لومړی اړخ خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کیدای شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نه وي موجود، نو ښکار خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دواړو اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلویږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو بڼو کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي زموږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې، یعنی د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پراته دي. لدې کبله د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سہولتونو سانتیاو درمنځ د کول لپاره ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړی و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانان د زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لقبل دغه اړیکې
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري، یا د طالبانو لخوا ګمارل شوي ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي، یو خدای تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي خو کې دغه کوم څه سرکونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندوستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریځ دا دی چې دغه ډله د ځینو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دی هغه د اطمینان وړ نه دي. نو لدې کبله هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی پراته له یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استازي نوي استازي ومني.
بله من نه زلان صاحب بیا به خبري وکم. انصاري صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمه ایز مهم لوبغاړی بلل کیږي، کراش دی ته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پرسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په هغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د کنسولګریو چارې ترلاسه کوي. نوی ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوی ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی، او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړي تیر شوه، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلاوطنه حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص
د ایادی او یادی د خوندیتابه او تحفظ غک پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته را پریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو یو یو. دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ، دوه میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راس کې قرار ونیو، دغسي د سپوږمۍ هغې برخې ته چې تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد خپل سپوږمکۍ نه وه لېږلې دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه یې هم وکړل. د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې د چین را مخکې کېدل د هندوستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې پرې نږدي چې دومره هغه هېواد ته ول نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کېږي. دا د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره، د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالباً یا هم د ځینو چینلونو له لارې با داسې هڅې شوي وي چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یې وکړی شي او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسې به یاد شي چې غږوشو چې د هند سفارت استازي به راځي افغانستان ته. د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن د هغوی سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانیستی ورکړ د هغوی د امنیتي چارو ډاډ یې ورکړ. نو فکر کوو چې د دې تر څنګ به کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخلیږي. ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هېواد دی چې هم اروپایي یادیږي او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي ابرقدرتونو دی. فکر کوو چې دغه مانورونه به نورو هېوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هېوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هېوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هېوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. ځلان صاحب، هر هېواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلومات منلی دی یا یې په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا پرې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت واک ته رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د عربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمولو حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بله موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زموږ د سیمې د هیوادونو لپاره هم چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زموږ یو لوی شمېر سیاسي کشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا را ټول کړل شي او په یو ډول باندې د غوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی. هغه ک جنگی وی او ک غیر جنگی وی په سولې زړه توګه باندې دوی تنظیم کې دغه چار یعنی دغه یو بالقوا احتمال دی خبرشته. نو د دې د کبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خلونه راټولېدل او پرېختنی معنا غد ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع دا یو هغه څه دي چې په دغه اوسني چارواکو او د دوی په روان کړي سیستم باندې به باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه څه ونی شي یو ګاونډي هم نشي کولای یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره په رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدون وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسني نظام سره اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې ټاپي پروژه خو د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وایي د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوي تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوئ چې دا اړیکې به نورې هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کوم هم چل انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده. زلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایي مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو ګنجایش ته دی هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سې اقدام کوي. له هغې مخکې ځکه په سیمه کې له ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې. نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خو له ځینې شرایط پورې به محدود
افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاری، د سیاسي چارو له شنونکي طاهر ځلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستامکزي نه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې راسره ګډون وکړ.
سرونا لندو بوما، امور جانی برکی دورو بوما، جو